السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماخام 15 بجې د نن د زیارت ورځو د 2020 کال د جنوري 20 منټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د لوړی ورست د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ په شمول په یو شمیر نورو موضوعاتو معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن له لوړی سمدستي وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلونونه راوستل دي. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو پر یوه زندان له عملیاتو وروسته 28 کسان خوشی کړي دي او د عراق په سر شار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوړې څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل ودرول چې تیر کال ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ په صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د اقلیم د ساتنې په اړه په پیرس تړون کې امریکا بیرته شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم ور بدله کړه چې له مخې یې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته پر ورتګ بندیز لګول شوی و. اتیا کلن جو بایدن پرون غرمه د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه په داسې وخت کې واک سنبالوي چې امریکایي ملت زیات ویشل شوی او بلخوا د کورونا وایرس وبال چیلنج سره مخامخ دی. همدا لامل و چې نوموړي آن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ټولو ګډو ځواکونو د ستر قومندان په توګه له ګرځېدو مخکې په سمدستي توګه یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړل. له لوړې وروسته د کانګرس ودانۍ د باندې په خپل لومړني وینا کې چې 20 منټه او بایدن وویل چې هغه به د امریکا د یووالي او له خپلو ائتلافیانو سره د اړیکو بیا رغولو لپاره کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن ته مبارکي په پیغام کې ویلي چې له هغه سره د تجارت، اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړي همکاري ته لیواله دي. عمران خان د جنوري پر 6 په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د عامه روغتیا، اداري فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی د جنوري پر 6 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک امریکا سره په داسې حال کې څنګ په څنګ دریږي چې دغه هیواد یو خوا له افغانستان سره د سولې په برخه کې خپل همکاري بیا بحالوي او بلخوا د ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څنګ پر څنګ دریږي. په بلوچستان په وبمي چاودنه کې د پاکستان د سرحدي ځواک اف سي لږ تر لږه 4 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک یو ویان په وینا پیښه پرون په کولو ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړي په وینا په مځکه کې د شخ کړل شوي مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته. ویان زیاتوي په ژوبل سرتیرو کې د درو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو له دې وړاندې دا ډول پیښې مسؤلیت بلوز بیلتون پاله او مذهبي سخت دریځو ډلو منلی دي. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو پر یوه زندان له عملیات وروسته 28 کسان خوشی کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یوه پخواني پوځي په ګډون 28 کسان خوشی شول. دفاع وزارت زیاتوي چې له دغو زندانیانو سره چې نه دي ویل شوي هغه څوک دي د طالبانو له لورې د اسلامي اصولو او بشري حقونو خلاف بد چلند شوی، سخت شکنجه شوي او ځورول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د عملیات په ترڅ د طالبان د زندان یو ساتونکي وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. او د عراق په سر شار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنی چار وزارت وایي چې نن د ښار تیاران څلور لارې کې سو بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویان یحیی رسول په وینا لومړي ځانمرګي بریدګر ځان ناروغه چولی وو او د استعمالي توک خلاص بازار ته د نوتو سره سم چې کله خلک ور باندې ورټوسول نو ځان ته چاودنه ورکړه. وروسته چې خلک د لومړی چاودنې له ژوبل سره د مرستې لپاره ورټوسول نو دویم ځانمرګي هم ځان په بارودي مواد والوزوي. روغتیايي سرچینې ویره لري چې مرګ ژوبل دې هم زیاتې دای سي. د دې وړاندې په بغداد کې ورستۍ ځانمرګي برید د 2019 کال په جون کې شوی وو چې یو شمېر کسان ته مرګ ژوبل اړولې وه. د نننی برید مسؤلیت دمګړی چا نه دی منلی خو له دې وړاندې هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا ډول بریدونه کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار احمد شاه زمينا اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کول او وروسته وویل دا د جمهوریت روغي او یووالي ورسته.
I am this very day. There isn't anything we can't do if we do it together, and that's what you'll see tonight.
د پاکستان حکومت وايي دوی د کورونا واکسین د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي، خو ډاکټران وايي حکومتي ګامونه ډیر پورو روان دي.
دا یره د چې د مارچ او د اپریل په میاس کې خدانه خواسته کم درېم چپچې دا شروع نشي، نو موږ حیران دي چې لس لاکه خلکو ته واکسین ورکول کېږي.
او پرون د پېښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پال تحریک د سلکلن جشن پرانیسته وکړه.
انجمن اسلام الافاق نه په 1924 کې وجود راغلی و. دا د پښتونخوا لومبی تنظیم و چې دې پښتنو کې یو سیاسي شور را پیدا کړ، ټولنیز شور را پیدا کړ.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا شپږ سلبختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د لوړې په مراسمو کې د امریکا درو پخوانی ولسمشرانو، د کانګرس کړو او ګڼو نورو دولتي او حکومتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر توګا لوړه وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې ته تللو یوازینی لار ده. په دې اړه نور تفصیل له ملیحا میرزا ده نو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړه وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دې مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شی به وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه او هغه هم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1225 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلون کې ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانخستله، خو دا غم رستيال مایک پنس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره مېلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپل وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالې د مخ ته تلو لار ده.
If we do it together, and that's what you'll see tonight.
نو موري دا سرګنداونه د خپل پېشرو یاتلون کې هغه ویشلې جبېته په حواله سره کولی. د واک سولېز لیکت پس بایدن ول ولسواکي او غړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپل وینا کې د هیوا د پولو هغه غړې ته د پیغام پستولو سره هوډو خود چې خپل اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي.
This is a story that guides us, inspires us, and unites us today.
بایدن ویل موږ خپل ائتلافونه ورغو، لنړی سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره، بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا او ازمایل شو او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شو. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار لسپینې ماڼۍ وتلو په یو هلیکاپټر کې هغه مراسم وتلار چې د د مخخه لپاره جوړ شوی. ټرمپ که څه هم خپل خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د خو چاروهی له ده. نوموړي ویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولس مشر وم. ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یادې کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایډن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایډن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایډن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایډن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایډن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړې او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
تاسو واورید چې پرون جو بایډن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه میرزاده په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بنیری نه پوښتلی دي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې څلور لکه ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نوم سرکونو باندې کوم پریډ یا لارجون کیږي، د امریکا صدر په هغه باندې کله په خپل خوځي کله په ګاډي کې ځي، نو هغه ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خبرونه یا دغه دستور چې د هم په انلاین یا ورچوال بڼه بدل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکی ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنټ ټکی اورېدل کېده. په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنټ ټکی نه اورېدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ پای کې نن په دې باندې ډېر زیات باز کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکی ښځه وایټ
د واک سمبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، کاغه ته اشاره وکړي.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک تل کله چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینه معنی ته ورسید. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړو نه غوږ چې د کار د پیلول لپاره بل داسې وخت نشته. لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دی یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکې بهرته پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر اتک باندې بندیز لګول شو. هغه مخیسره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانانو امریکا ته نشو راتلې وس راتلې شي. صدر بایدن چې ده هغه د بیړني فند د ځندولو امر وکړ. دا بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی ده د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فبروري په میاشت کې کړو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطن لپاره کړی و. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغه ذکر د وایټ د کانګرس د ودانی په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ سل وختم صدر په توګه چې کله د سوګند پور تکړه نو مونږ ټکی دا وې چې دی با د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکا نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي دفترو ته بنځي او امریکا کې په کور دننه چې کم چیلنجز دي مثال په توګه اقتصادي بے وزلی د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول د صحت په نظام کې پرمختګ کول د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات د چین سره خراب تعلقات د هغه چیلنجونو زیات ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخ کې د ادارې دا خبره کړي و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غزیزون کې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پلی لري.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په وانا کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ. د کامیاب جوان پروم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړ. نوموړي په سیمه کې د هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمو ولسوالۍ حکومت په خوا هم داسې ډېرې وعدې کړې خو عمل یې پرې نه دکړي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
وزیر اعظم عمران خان وڼه کډټ کالج کې د احمدزی مشرانو سره د ملاقات په وخت په خپل خبرو کې وویل
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا ش خبر در کا وجه د نن او تاسو د پارا د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. متا پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا. خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلعو ته ورکولو کې ځنډولای شوی و. خو د نن او د 3G 4G انٹرنیٹ سہولت التا بحال کرائشی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وہ ویل
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
پا وزیرستان کشے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے ترہ گری پا خلاف جنگ شے ڈیرے تباہی شوی دی. اولتا وزیرستان کشے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی. اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام شے دے دگی سیمے زوانانو تا دے کاروبار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی. دے میجو پورا کوششوی چے بلوچستان او دے خیبر پشتنخوا قبائلی ضلعو او خاص دے سولی وزیرستان خلکو ہر ضرورت پورا کولو او دے دگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستہ کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی.
تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں ان کو روزگار مل سکے.
دے وزیر اعظم عمران خان اعلانونا پا براکش دے سولی وزیرستان وانت سیمے یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
دا سکیما دے عمران خان دورا وا نو زدایا ایما چے دے آس سے ہاں خارچی وشو چا کیم جو جنا وی کیم دلتا پروٹوکول و کیم لیار باندھوے ددا خبر وکلا چھ دے وس نا دے سٹیج نا چھ کیم اعلان وک 3G 4G دے سٹارٹ کاول خود بد قسمت ہی نہ دے نے وس تو سرا موبائل بند خبر نہ سکلا دے سگنل پواجا بندے پیٹی سی ایل بند سر خبر او بل دای متاد زیتون انقلاب رو والی د مونا تایور زن غوزی بند چی کم دای ٹیکسین پروگرام دای لیا دمو دا نور میواجات چی دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی میوی دی دا دا خاور دارو تاوکی زده انده دا پورا دای رو کلین که دا پورا متا زیتون لگاوی دا اعلانی نالتا نشتا چرخلای کل مخی دا خبر کریه وی خو صرف دا خبر دا اعلان پورا میدود دی نور دا ششمر کا چی پدا بندی صدا سی عمالی چار دوی سا پرا ایچ ندو شوی
وزیر اعظم عمران خان پوانا کیڈٹ کالج کشی دے مزئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانان پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کول ناورستا دے سویلی وزیرستان مولے خان سرائے کشی دے ماسی دے قبیلے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دائی او پا مولے خان سرائے کشی دے متحدہ عرب امارات پا مالی مرستا جوڑ شوی یو جدید ہسپتال افتتاح ہم کڑیے دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
تا سو مشال ریڈیو توغی اوریدن کو رازو یوی ابل موضوع تا دا بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتیری ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه چې کله یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکی وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و. په دغه وخت کې له پلار سره د خورما په باغ کې کار کوو. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه 2.8 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان د ضلع کیج په تربت ښار کې یو ځایي عدالت د چهارشنبه په ورځ د کراچي پوهنتون د زده کوونکي آیات بلوچ د قتل په تور کې د سرحدي عسکر و یو سرتیری ته د مرګ سزا اورولې ده. دا پیښه تیر کال د اګست د میاشت په 14 نیټه په تربت کې هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچي پوهنتون د فزیولوژي یو زده کوونکی آیات بلوچ وژل شوی و. څوک چې د پوهنتون څخه پر چټي راغلی او د خپل پلار سره هغه وخت خورما په باغ کې کار کاوه. د پیښې وروسته د آیات بلوچ د پلار او مور لخوا سخت احتجاج شوی و او کله چې د هغو عکسونه په رسنیو کې راغلل نو د هغه وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیواله کچه په ټولنیزو رسنیو کې د ولس لخوا سخت عکس العمل راښکاره شو. وروسته نه یوازې د آیات بلوچ د قتل په تور کې د عسکر شاد الله په ضد مقدمه لاسلیک شوه بلکې پولیسو هغه ونیوی. د آیات بلوچ د قتل مقدمه 15 میاشت په عدالت کې د چلیدو وروسته 13 ورځ د سیشن کورټ تربت یو جج رفیق لانګو د آیات بلوچ د قتل په تور کې و سپای شاد الله ته د مرګ سزا واوروله. په دې مقدمه کې د آیات بلوچ د کورنۍ لخوا جاړین دشتی اډوکیټ د مقدمې پیروي کول او په عدالت کې به وړاندې کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه 13 ورځ وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې په پیښ کې تورن عسکر ته د جرم د ثابتېدو وروسته د پاسي سزا اورولې ده ځکه چې ملزم په خپل هم د آیات په لوچ د قتل اعتراف کړی دی.
د سنتنس ماټریالایز تب وو جب فائنل ہو جائے گا تمام راوند
جړین دشتي اډوکیټ وای چې د ملزم سره ډیر سورج وخت سره چا کولای شي چې د دې عدالتي فیصله خلاف وای کوټ ته ولاړ شي او کای کوټ دغه فیصله دغه ډول برقرار ساتي نو بیا هغه سپریم کوټ ته هم تللی شي. په دې ترڅ کې مکل د آیات په لوچ د ورور مراد بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه ول چې د عدالت پر دې پریکړه باندې نه یوازې موږ بلکې ټول بلوچ قوم ډیر خوشاله دی.
میرے والدین خوش ہے پورے بلوچ قوم بھی خوش ہے سر.
د آیات بلوچ ورور مراد بلوچ وای چې د عدالت پر پریکړه نه یوازې ما مور پلار خوشاله دي بلکې ټول بلوچ قوم پر دې باندې اطمینان ښکار کړی دي ځکه چې زه په عدالت کې هغه وخت موجود وم کله چې جج صاحب زما او مخت زما د ورور په قتل کې تورن ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د مراد بلوچ په وینا چې اوس دوی غواړي چې ژر تر ژره پر دغه پریکړه باندې عمل وشي ځکه چې عدالت موږ ته انصاف راکړی دی. په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونی وی نو هغه ول چې د تربت فیصله ورسته د اشکاره سو چې په صوبه کې عدالتونه آزاد دي او د حکومت لخوا په فیصلو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. خپل په کوټه کې د سردی اسکر ویان خانواسی په وینا چې کله د تربت نه وړه پیښه رامنځته شوی وه نو دغه ورسته سردی اسکر نه هیواد شادالله نیولی بلکې پولیسو ته هم په لاس ورکړی وو. تیر کال د اګست په 13مه نیټه د تربت په افسر سیمه کې د ناڅرګندو کسانو له لوري په یو چاودنه کې درې سردی اسکر ټپیان شوي وو. وروسته له پیښې د سردی اسکر یو امنیتي سرتیری شادالله د خرما د باغ څخه آیات بلوچ نیولی او په سرکاري توپک یې ډزې کړې وې چې له امله آیات بلوچ ځای پر ځای وژل شوی وو. بل لور ته د پیښې وروسته د سردی اسکر لخوا خپله غلطي منل شوې او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې سپاهي شادالله او پولیسو ته نه یوازې سپارلی وو بلکې آی جی بلوچستان میجر جنرل سرفراز علي په تربت کې د آیات و کور ته ورغلی وو بلکې هغو ته یې تسلي ورکړې وه چې د آیات بلوچ ته کورنۍ سره به انصاف کیږي. بلې خوا ته دلته د بلوچستان په سیبي کې په یوه چاودنه کې څلور سردي اسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دا پیښه د ضلع سیبي په غرنۍ سیمه سانګان کې د جنوري په 16مه نیټه هغه وخت رامنځته شوه کله چې سردي اسکرو په مځک کې شخ یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په کوټه کې د سردي اسکر ویان زیاته کړه چې بم د ناڅرګندو کسانو لخوا هلته پټ کړل شوی وو. په پیښه کې مړي او زخمیان د هلیکاپټر د لارې اوس کوټ ته را رسول شوي دي. که څه هم تر دمګړې پورې د دغه پیښې ذمېداري چا نه ده قبله کړې خو په تیرو وختو کې په دغه سیمه کې پر سردي اسکرو باندې د بلوچ وسلوالې ډلې بي ایل ای لخوا دغه ډول بریدونه شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو راځو یو بل موضوع ته. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي ویل چې اولنې ترجیح به ډاکټرانو د صحت کارکونکو زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي خو ډاکټران وایي حکومت باید خپل حالې ځلې توند کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درې مې سپید راتللو بیره هم شته. نور تفصیل د سراج صحیح ناور.
اسلام آباد کې د جنوري په 16مه نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساينو فارم سره خبري روانې دي چې بتري 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اغستل کیږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوري سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دی وی د جنوري نه د یو دیر شم مارچ پورې چې کوم وخت دی پدې کې به ان شاء الله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او لدی رستو با بیا نور زیات واکسین تر لاسه کړو
وو بھی ہم اپٹین کر لیں گے.
دنو موڑی په خبر لمړی به دا واکسین ډاکټرانو نرسانو او نور طبي عملی ته ورکول کیږي او لدی رستو به د 55 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نور خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمز د کرونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار د چې حکومت په لمړی چپکی خلکو ته دا واکسین کړی وی ځکه چې دا د دوی مچپا هم په ختمېدو ده او امکان لري چې درې مچپا هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې درې مچپا هم ممکن ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوې ویریانت چې د افریقن ویریانت چې دینو هغه راغله ده. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کم درې مچپا چې دا شروع نشي نو منګه حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دي حواله سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین را وختلې وي او پاولنې مرحله کې چې کم د هیلت کیر پرووایډرز دي کم ډاکټران دي کم نرسان دي کم آی سی یوز کې کار کوي کم په آیسولیشن کې کار کوي هغه خلکو ته ورکړي
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې د کرونا له وجې 3 کسان مړه شوي او 1,022 په دې اخته شوي. درنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمیره 5,43,003 ته رسیدلې. 1,103 کسان ترې مړه شوي او 1,015,019 ته بیرته رغېدلي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماخام 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سخت امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوړې 3 ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارکی پیغام کې ویلي چې لاغه سره د تجارت، اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړي همکاري تلېواله دي. عمران خان پرون په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د امنیت روغتیا اداري فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کول ته لیوالتیا ښودلې ده. په بل څنګ په وبمې چاودنه کې د پاکستان سرحدي ځواک لږ تر لږ 3 سرتیري وژل شوي او 5 نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک یو ویان په وینا پیښه پرون په کولو ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړي په وینا په ځمکه کې د شخړل شوي مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته. افغان ځواکونو په لمن د طالبان پر یوه زندان له عملیات وروسته 28 کسان خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي ځانګړو کمانډو ځواکونو تیر شپه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبان پر یوه زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یو پخواني پوځي په ګډون 28 کسان خوشي شول. او د عراق په سرشار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږ 28 کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنی چارو وزارت وایي چې نن د جنوري پر 28مه د ښار تیاران څلور لارې کې سو بریدونو کې لږ تر لږ 23 کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویان یحیی رسول په وینا لومړی ځانمرګ بریدګر ځان ناروغ اچولی وو او د استعمالي توکو خلاص بازار ته نوتو سره سم چې کله خلک قرباني ورټول شول نو ځان ته 14 ورکړه. وروسته چې خلک د لومړی 14 لږ ژوبل سره د مرستې لپاره ورټول شول نو دویم ځانمرګ هم خپل بار دی مواد وال زول.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرو باندې غک کړي چې د فبرورۍ 28مې نبه پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتک کوي. دوی وایي سبخ لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتک اجازه ورکړل شوې وو خو اوس په داسې نه وي. ترانسپورټرانو سوداګر وایي له نوو شرطونو سره به یې مشکلات لا هم نور زیات شي. تفصیل له فرهاد شینواري نور.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28مې نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارتو مولیاړي ټول ور دا ډرام پی سی ټو کې ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پواګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیادم رش زیاته چې دوی لګه نرمی په ګیر کې وکړه کدی په پلو نرمی او کا اپلو سخشی کا پلو یو کا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګداران خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار روی چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالی لامل مالونه زر نه کلیر کیږي او ګاډي څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوار کړی
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2016 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدود کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختې ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرې وتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا کو څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شي نو کولای شي د ځان په حول لپاره لومړی له اړوندو سرکاري ادارو او بیا کو ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري کونو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو پولیسو سره د هغو قیدیانو د راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې ده چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو کې بند کړل شي وو نور تفصیل له بشیر غاخنو
د پاکستان د آئین 19 دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي د همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللې نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي په دې اړه پین دے پلاس کرا واخلی پو یو سادہ کاغذ باندے دا دے ہغی محکمے چھ کم لوکل مشر دے اگر تا پو یو سادہ کاغذ باندے ولی کی چھ ما تا دا معلومات پکاری چھ سکس معلومات دا دے ٹینڈر سمرا شوئے وو پیسے سرنگی لگی پدے کی شفافیت شتا نشتا ہغا چھ کم ادارہ دا دے ہغی مشر دا دے قانون پابند کری دے چھ آغا بطول معلومات یو عام کس تا ورکری درخواست یہ ورکو پغینہ بعد دا محکمہ مشر معلومات ور نکړو پغینہ بعد لار دادا چې بیا به انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې ایکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او دوو لکو روپو جرمانې سزا اورول کېدې شي د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي د قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي هغه چې په زور د غبکل شو کسانو د مندل لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندل او لزندانونو کورونو ته سنه کړی دي نوموړي د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وایي چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت باید په اړه خلکو ته عام پوهاوی ورکړي
رائټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومنٹ غلین ورکی دا هر قسمه دا ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي په فوجداری کې به استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ډیپٹی کمشنر سره به استعمالیږي په ریوینیو کې به استعمالیږي نو دا سه کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغ پبلک ڈاکومنٹ تا او دا سرکاری هغه کاغذونه تا ناغي ته ایکسس وو ولکه خلک یو نا خبرم دي اویرنس نشته پکار ګورنمنت دې چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته زمونږ یو رائټ شته دغه کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو دغه قانون دی خو استعمال کېدی شي
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې ناراضي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته ورکړي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو پرون په پیښور بچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پال تحریک د سلکلن جشن پرانیسته وکړه د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته ول چې د بچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه به هم په پیښور کې ولو یا جلسه کوي او د سلکلن جشن په اوګدو کې به د خپل ګوند تحریک د سیاسي تعلیمي کلتوري ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي تفصیل په خبره د غلام غوس په دې ریپورت کې اورو چې دغه پروګرام پر غږونو پیل کی
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعرې دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټا جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتونونو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله عوامینه شل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان مبارزه نظریه لومنه پوره ده او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یوزه روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود تراغلی وو. دا د پښتونخوا لومبې تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د 400 په باچا خان پوهنتون د ترهګر ابریت پرون 15 کاله پوره شول. په دې مناسبت سره په دغه پوهنتون کې و دستوره وشو چې پکې زده کوونکو استادانو د پوهنتون وایس چانسلر هم ګډون وکړ. په دغه ابریت کې خاوشه د سوار لسوس د کوونکو په شمول اتل لس کسان وجل شي وو او یو شمیر نور پکې ژوبل شي وو. په دې اړه نور حال ل شبیر احمد جان نور.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چرسدې دا وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتل لس کسان وجلې وو. دغه وجلې شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په شلمه جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خو دې شوي او ختم قرآن او د واګان هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا ترهګرې مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي ته سکیورټي اسره ده. د یونیورسيټي نه ګټه پر شت سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه ده کې برتره نو اس څه ده چې سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او دا غي سره ریلیشن شته سومره غلط کړنی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتونیو زده کوونکی عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی خو هم دغه یاد سری سری دی بکله هم د خپل زده کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خورا واره شو او نو هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده. خپل د معاشه کې به یو مقام جوړو هغه بسرو چتو مور پلارو بسرو چتو خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برت کې جوبل شوی دا پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دستر گو لیدر حال هم وای خوای چې د حکومت او پهنتون لخوا ور سره مرسته په صحیح ډول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې ته زه سکیورټی ګارډ ډیوټي مې کوله او په دې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دي سره لومبي ډزې سما شوې دي. لومبي زخمي شوې زم دلته دونه ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې دهشتګر د کم سایډ نه راغلي دي. جی اگې نه بعد موږ چې زخمي شو ما خپل دا دغه قتل چیرې دلته خو خلکو بچکول لپاره بل څه لار نشته. خو خلک په خپل چغو سورو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې دهشتګر دا ټول خلک کنفیوز جی لګي او مجي او دا ټول خلک تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړي دي. هر جی سونه پورې چې تاسو قتل دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی په خلکو باندې اٹیک شوی دی. هغې ته تر نن ساته پورې هغه مراعات ملاویږي. د هغې علاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ ته هغه شان ریسپانس حکومت هم رانه کړ او خپل اډمنسٹریشن
دا د ونرا چې 2018 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبدالغفار خان بچا خان د کلیزې په موقع ناون مشارې تابعیا کړی وه او دغه برید کې 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو لتا سو سره دا اوریدونکو د رواني خبرونې پای شیبو تر رسیدلې وزو. یوه بل موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین وای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانیو او پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي، خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر شپېته کالو کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو، برقرار ساتلو، تنخواګانو زیاتولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې نه دي منلي. دوی وایي د فبروري پر 10مه با په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. نور تفصیل له انیسا اجمل لور.
په خبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10مه په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومته د ریټایرډ کېدو لپاره عمر شپېته کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت سره د 2000 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې و چې د دوی غوښتنې به منی، خو تر اوسه نه دي منلي.
او په 2 اکتوبر باندې بالکل تاریخي احتجاج کړو اسلام آباد کې. نو بعد بیا موږ سره ګورنمنت په دې پاران په دې باندې غوښتنې ریټن موږ ترا کې چې نو پنشن ختمو او نو موږ قانوني د لږ کوو، موږ په پنشن کمیټې فایل کوو او دا به ان شاء الله تاسو د زر موږ انکریز هم درکو. ګورنمنت دا ټال مټول موږ سره کار کوي. حال بتا دا خبروم کې چې فیملی پنشن څنګه چې یو ملازم وو 500 کور والا یا چې ای بلار د دا چې په پور کې به تیر نه خور او وي ته ملاویدونو دی تاسو چې کول غواړي چې په یوه کې دا ختم کی ایج 75 سال او دغه ول برابرې چې زمونږه تقریبا د 800-1000 پورې د کلیریکل کسانو پروموشن ډیوټي او چې دی ایج 63 لای په وجه باندې زمونږه سیکریټ او پروموشن مثال کې چې دې شي چې دا کم کسان دې ته شي وي او دې دوباره جاین کی.
نو مورې سیاته کړه چې پاکستان کې ګرانی وستر بلې سیاتی کې خود سرکاري ملازمینو تنخواګانی کمې شوې دي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثر سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 1500 روپۍ وی چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده. هغه وایي حکومت دی ورته د نورو اسانتیاو تر څنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړې.
مطالبات لیکلي راغلل چې وکړل او بیا چې کومې دغه نمونه په راځي چې موږ اوس کوم نه نو لګیاي احتجاجونه کوو. هر نه د موږ احتجاج پر نو سترای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې 16 ډیسټریکټ دي په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم احتجاج زمونږه مطالبه ده چې مونږ وایو چې اډهاک ریلیف چې 16 دي په بیسک پیکج زم کې او هوسر مونږ چې کم دینو 10% او میډیکل چې کم دینو دا دونه دي چې په دې ډیسټریکټ کې ګورم کې او دوی چې مونږ په جنوري کې د مخ کې جون چې تاسو کوم مونږ تر جولای کې دا وعده کړو او تر خام بیا ته نه کړو به راکړي اوس چې کم دی دوباره بیا چې جون کې بجټ پیش کیږي نه پاږي چې براله دوباره کوي.
د مومند اوسیدون کې معلم افضل چپلاری په 1999 کال کې مرشبه او لغه وخت راهي
د خپل پلار پینشن اخلي. مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مرشوی تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو پاړه وړاندیزونه بیرته واخلي، ځکه چې له دې پینشن سره د بیوزله کورنۍ او ډېره مرسته کیږي.
اور زمون والد صاحب چې کوم د اغوی ډیتو شو کله چې اغوی وفات شو په 1989 کې، د اغوی وکاله سرویس او ما عمر چې کوم په هغه وخت کې شپږ میاشتې منګه دورونو زمون خويندې نه وي. زمون والد صاحب چې کوم د اغه پینشن په هغه وخت کې 300 روپے نو هغه پینشن موږ له دومره سپورټ راکو لکه د خلکو د پاره خو باغه 300 خو زمونږ د پاره هغه د درو لکو نام ډیر وي. مطلب زما مشرور چې کوم هغه موږ سنیز دې رشتہ دارانو کې چا موږ له هیڅ قسمه سپورټ را نه کو نو زمونږ مور زما مشرور یتیم خانی ته ولېګو. زما چې کوم ایجوکیشن نو هغه په هغه معمولی شانت پینشن کې زما مور زه په پرایویټ سکول کې داخل کړم. د هغه پینشن د برکته ما الحمدلله میټرو کو دا غینه پس په اسلامي کالج په خور کې ما اوم د هغه پینشن د برکت نه سبق ویلی. یو ټی لاهور نه ما میکانیکل انجینرینګ کو او وس الحمدلله ز په اسلام اباد کې پاتې کیږم. نو دا د هغه پینشن برکت او هغه نو منګ سره بلچا ایس قسمه سپورټ نه دی کړی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزې هوارې کړي.
ورسی دا خو یو کمیټه جوړه کړې ده وزیر اعلی محمود خان صاحب او هغه کمیټه چې ده نو زه چیرمن یم. نو موږ هغه باندې یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغه نمائندګانو سره میټینګ کړی دی او نو ډیر هغه پورې ان شاء الله تعالی دا غي او زموږ چې ده تمره مخ یو بل خلاف دغه نه ده دے ٹک ٹاک دا ہی موقف تے جائز موقف تے او منگا غی سرا دیر سیزون سرا اگری کو او انشاءاللہ تعالی چی کم زمان وسائل دی دا ملک یاد سبی بائی کی دننا چی سونا بہتر کہ دی سیزا کچی دا لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چی کم سرکاری ملازمین دی نو من خو غواڑو دا حکومت غواڑی چی دا دی خوی چیز دی تا ملاوشی خزیات فیسیلیٹیز ملاوشی نو هغه کې دا د چې پیدا مونږ صحیح پلانینګ ونه کړو نو تاسو ګوره پینشن چې دی هغه د ترکیاتی بجټ ایکول شوی دی. دا صرف د دې لپاره 63 سال دا کړی دی چې یو خدای پینشن دا ایشو چې دا مینج شي دا به دې سره بهتر تور باندې بل سوبې ته به ډېر غټ سیونګ به راشي په اربونو کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سور وزیر وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې درې شپې ته کالا کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 ارب روپو او په 10 کلونو کې د 1.7 ارب روپو بچت کیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجره
پر 4:30 بجو.
اوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو لړ خبرونه له احمد شاه اعظمي نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوړې 7 ساعته وروسته د ډونالد ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. هغه د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې له هغه سره د تجارت، اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې همکاري ته لیواله دي. عمران خان پرون په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د امن روغتیایي اداري فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په ولسنګ په وبمې چاودن کې د پاکستان د سرحدي ځواک لږ تر لږه 4 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک ویاند په وینا پیښه پرون په کولوز ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړ په وینا په مځکه کې د شرق کلسې مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته. افغان ځواکونو په هلمند کې طالبان پرې وزندان له عملیات وروسته 8 کسان خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پرې وزندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یو پخواني پوځي په ګډون 8 کسان خوشي شول. او د عراق په سر شهر بغداد کې په 2 غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د شهر تیاران څلور لارې کې څو بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویاند یحیی رسول په وینا لومړی ځانمرګ بریدګر ځان ناروغه چولی وو او د استعمالي توکو خلاص بازار تل نوتو سره سم چې کله خلک قرباني ورټول سول نو ځان ته چودنه ورکړه. وروسته چې خلک د لومړی چودنې له ژوب سره د مرستې لپاره ورټول سول نو دویم ځانمرګ هم خپل بارودي مواد والوسول.
اوریدونکو هم پردی سے نن ورځی پروگرامونه پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو بیان احمد شاه زمیو زمون تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه کوړو. تاسو هم پردی سپورټ ډیو ریډیو اوریدل شي. زمون لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.